شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړی کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د وسلوالو طالبانو تحرکات څنګه کمیدای سي؟ د ولسي جرګې یوه پخوانی استازی
که چېرته مثلا د بېلګې په ډول باندې سپین بولډه سمدستي خلاصي او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصېږي.
په ښار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم درسره شریکوو.
مادم دروي خاص خواد سپلا مریض است، متحده مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو له سکی الله ثانیزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ویلي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسما د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. او د هند په مهاراشټرا ایالت کې ځمکې ښویدنې او سیلاونو 113 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو غږېده دا خبره وکړه. هغوی وړتیاوې لري، دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي او واقعا په دې وتوانېږي چې د طالبانو د ځینو پرمختګونو مخه ډپ کړي. خو به ګورو چې څه کېږي. ښاغلی آستن زیاته کړه افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼ مېشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای په ځای کړي. د آستن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 28 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسما د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. ضیاءالحق مرخیل نن ویلي دغو پاکستانیانو د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کوله. هغه زیاته کړې په دغو 9 پاکستانیانو سربیره چې جسدونه یې رسما سرې میاشتې وړي، د لسګونه نورو پاکستاني جنګیالیو مړي هم له نورو بېلابېلو لارو پاکستان ته انتقال شوي. مرخیل ویلي افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او که څوک د وژنو او لوټماریو لپاره راځي د دب خبره همداسې به جسدونه لیږدول کېږي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو ادعاوې کړي چې د لسګونه پاکستاني جنګیالیو مړي پاکستان ته انتقال شوي. پاکستاني چارواکي که څه هم نه مني چې د دوی ادبا په افغان جګړه کې ښکیل دي، خو هره ورځ په خواله رسنیو د دغه هیواد له بېلابېلو سیمو د هغو خلکو د جنازې اعلانونه کېږي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تېر یوه شپه ورځ 115 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن په خپل ټویټر په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه زیاته کړې چې دغو طالبانو ته په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې. د دفاع وزارت دغه ویاند همداراز ویلي افغان پوځیانو د سړک غاړې 9 ماینونه هم شنډ کړي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وراوښتې مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته بیرته زور اخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تراهیې نیولی دی. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس تانیگزی نن په یو پیغام کې رسنیو ته وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوانېدل چې د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو تراګرې ډلې یو سر ګروپ د مومن په نامه سره له 3 تنو نورو همکارانو یې ونیسي. دا تروریستان د اختر په ورځ باندې د راکټي بریدونو لاستي تراهانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او عادفي وژنو کې هم لاس درلود.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په 3 سیمو باندې راکټونه ولګېدل، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وای په مہاراشترا ایالت کې زمکه خویدنی او د سیلابونو راوتلو یو سل دیار لس کسان مړ کړي. د مہاراشترا د حکومت یو ویان د سانډیاګرواري نن رسنوي ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوې هم دي. د غیب خبره ژغورون کې ټیمونه په دې توانیدل چې له شاوخوا 900 ځانمن شو کلونه یو لکو ډیر زره کسان وژغوري. مہاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. معمولا د کال هم دی میاشتو جون یا جولای کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلېږي چې پکې په خو هم ګڼي زمکه او کورونه لاندې شوي او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. ترکیه وایي دوه پوځیانې د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. ترکی پوځیانو ته مرګ ژوبله په هغه سیمه کې اوښتي چې دمګړۍ د ترکانو په ولکه کې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي پوځیانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو کاروان له یوې سرحدي سیمې تیرېده. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پېښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي. اخو د سوریې د بشري حقونو لندن میشتي څارونکي سازمان ویلي ترکی پوځیانو د حلب په شمال کې لسګونه راکټونه ویشتلي دي. د دغو راکټي بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. او امریکا متحده ایالاتونو د اولمپیکي لوبو په دویمه ورځ د تکواندو په برخه کې د سرو زرو یو میډال وګاټه. دا میډال اناستاسیا زولوتیک د 50 کیلو وزن په پایلو کې د روسي لوبغاړي تاتانیا مینینا په ماتولو خپل کړ. د تکواندو په بل پایلو کې ازبکستاني لوبغاړي اولوګبیک رشیدوف په 80 کیلو وزن کې بریتانوي لوبغاړي بیردلی ساندن مات کړ او د سرو زرو میډال وګاټه. د اولمپیکي لوبو په دویمه ورځ په لسو ورزشي رشتو کې د سرو زرو د 13 میډالونو په سر لوبي شوي. سهار وختي بیا په نخي وشتلو کې د افغانستان استازي مهدي یاوري ماته خوړلې. یاوري د لاس متره بادي ټوپک په نخي وشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سه شنبه پر ورځ فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې ولوبېږي. د جولای په 1 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په سل متره منډو کې برخه اخلي. د جولای په 1 بیا شاه محمود نورزای د ځغاستي اتلتیک لوبو کې ګډون کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلرویش. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 29. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 28.
د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې د راپور هم خبر و چې روغتیا وزارت وی تر لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. خو یو سیاسي مسأله چې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لمړنۍ کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی استن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دې ځواکونو پرمختګ ته تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کیږي.
دا تیری چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیری پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیک هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناوو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د څلور دېرشو لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
پر همدې موضوع مې د ولسی جرګې له پخوانی استازي شکریا بارکزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی څنګه کیدای شي.
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله نا کله هم کې مرګ ژوبله ډېر نشتی او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون چې دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشي چې دی د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی سوق اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد سوق ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریت خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېیمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقا که هم ولس خپل برخه واخلي او هم دولت خپل ارزه د خدمات دیر کی، هغه په دې معنا باندې چې عسکرو ته تجهیزات ورسي، مهمات ورسي، ماشونه ورسي، اکمالات په وخت باندې وکي او مورال ورته ورکړل شي، ښه قومندان ورته ورکړل شي.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندېښنې شولې دي. ولې وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حملې روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید ښارونو باندې حمله نه وای کړې، ښاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربند ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو ښارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالۍ یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه عرضه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه یې تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
دا افغانستان روغتیا وزارت وایي له لوی اختر وروسته په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه وزارت په خبره لا هم د واکسین لړۍ روانه ده او تر اوسه 1 میلیون ډیر کسان واکسین شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوي د کچې په اړه دمګړی سنجش له وخت مخکې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس په اړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 4 دېرشو ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 1500 تر 4500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
در حال حاضر در افغانستان داریم.
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوې چې په روانه اونۍ که د استرازینیکا په نوم د واکسین یو محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د عامه روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 1.5% وګړي واکسین سي. دمګړۍ په ټول افغانستان کې 3 ډوله واکسین، استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن ان جانسن له 3 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 3 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 1,44,258 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
که په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوې دي، د ناامنیو لړۍ هم روانه ده او په بېلابېلو ولایتونو کې د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوې دي. په تخار کې هم د بې ځایه سوو کورنیو ستونزې په زیاتېدو دي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 کورنۍ په دې وروستیو کې له خپلو مینو بې ځایه سوې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څه باندې 1 میاشت راهیسې د تخار ولایت مرکز د طالقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او له امله یې 10,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوره خال چې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د طالقان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و، خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مادم بری خاص خواد تپلا مریض است، متفدا مریض است.
هر روز خلق په آزاد فضا کې ژوند کوي. زمون کوچنیان او سپینګری ناروغان شوی دي. تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوی. زه له سیمه ایز ادارې او له مرکزی حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بې ځایه شوي او کورنیو سره مرسته وکړي، ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري، کنه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکیو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمنځلو ورسته د خپلو کوشنیانو نسونو پرې ماډه کوي. 15 کلن عبدالجلیل چې د طالقان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بېځایه شوی وایي:
قراجات که بودم کار ما جور بود دیگه، زندگی ما خوب بود تا که جنگ
پا کلی که چی ویسی دو جوان مخه تیرده. خو کلی چی اواره شلو وزل بی وزلی او اقتصادی سنو سر مخامخیو دست کورونه همشته چی لواتون او دی دکانون و لمخه دی هندوانو او خرطکوی پوتکی را طولوی او خوریه زکه دی خوراک لپاره سن لری. دی بزایشو خلقو پواینا چه پتخار اولاد که روان جگره هر او رزل ملکی وگرو قربانی اخلی او زیاد شمیر کورونه دی غم پتخار که نولی دی. دی شپک کشنیان و مر دسکلن مرزیه چه دی طالقان خار اروان دی قرپرچاو دی سیمی اصلی و سیدون که دی هغوی روان جگره خوان ور توجلی او دوی دی غم پتخار که نولی دی.
غریب کار بود مانیان دمی داقلی بود شاید چه دکلین برا باشد.
میرم د خلکو مزدوری کوله او ماشام د کار کور تراتی چی پا جگره که شهید سو. اوز در لخپلوش پر ماشمانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخیم. واره واره کچنیان می هر ورځ را توایی چیز مش پلار چیر تطللی دی او کل کاله ترازی.
دی تخار ولایت دی کدوال و رستنیدون کچار و ریاست رئیس سید یاسین لبیبوایی چه پدغ ولایت که دی روان حالت لامله لزره کورنی بیزای شوی دی.
دی جنگای اخیر دی ولایت تخار تقریبا دودی 10,000 فامیل بیجا شدن.
دی ورستوی جگرو لامله پتخار ولایت که لزره کورنی بیزای شوی دی او تروس و پوری پر نجده 3,000 کورنی خوراکی او غیر خوراکی برستی بشل شوی دی. هر ورز مگد سروی لز تیمونه کار کبی او حسی که چه وفات کورونوی هم رستی بودی
دید ما بایی است که ما تمام کسایی که بیجا شدن رسیدگی بکنیم.
پا تخار ولایت که دمگره بیزای شوی کورونوی دی سرکونو ترغاڑی پا پارکونو خونزوی او دی خپلوانو پا کورونو که لستونزو دک شپی و رزی تیروی او لادون دولتی دارو دی مرستو غخت نکوی.
د کنړ ولایت تر غازی آباد ولسوالۍ وروسته له نړې ولسوالۍ څخه هم امنیتي ځواکونه بلې سیمې ته تللي دي. حکومتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ یوې څنډې ته ټول سوي او ډېر ژر به د لاسه وتلو ځایونو د نیولو دپاره عملیات پیل کړي.
په ولسي جرګه کې د کونړ پخواني وکیل او د سیمې قومي مشر حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړۍ ولسوالۍ کې هغه بیس چې له امریکایي ځواکونو افغان اردو ته پاتې وو له جګړې پرته نیولې. د ښاغلي مشواڼي په خبره چې ولسونه له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ بند کړي، د ملي شتمنیو ساتنه وکړي او هیڅ ډول پوځي موټر او دولتي وسایل ویجاړ نه کړي. خلک وایي پر ناړۍ او غازی آباد باندې له یوې نیمې میاشتې څخه لارې بندې وي او همدا وجه وه چې دواړه ولسوالۍ سقوط سره مخ شوې. حکومتي چارواکي بیا وایي چې افغان ځواکونه له یاد مرکز او د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او په بریکوټ کې د پولیساتو ځواکونو په کنډکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید د یک شنبه په ورځ د زمری په درېمه نیټه ازادي راډیو ته وویل:
جنگ دا په جنگ کې مخکې تګ او شاته تګ دا خو طبیعي اصل ده. نو موږ زیات کوشش هم دا کوو چې بعضې وخت کې مثلا د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو له وجې زیات داسې موارد راغلي دي چې د موږ نظامیانو هلته اجراءات په دې نه دي کړي چې ملکي خلکو ته پکې تلفات رسیږي. نو انشاءالله په نږدې وخت کې به حالت هم تغیر کوي.
بل خوا د ملي اردو د دوهمې پلې لوا نوی قومندان جنرال میرویس صافی چې همدانن د دغه لیوا پرسونل ته ور وپیژندل شو، خلکو ته ډاډ ورکوي چې طالبان به ډیر ژر له نیول شوو سیمو په شا کړي او کونړیانو ته به ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
فقط د کونړ د ولس کې امنیت په خاطر چې کونړ کې امنیت تامین شي او دښمن له هغوی جلا شي، د کونړ د ولس نه به دفاع کوم او کونړ ولس ته به یو سهولت برابروم او امنیت به تامین کوم.
د تیرې جمعې په شپه د چنګاښ میاشتې پر 1/3 نیټه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ ونیوله او له هغه وروسته د ناړۍ ولسوالۍ ته مخه کړه. چې د طالب وایان زبیح الله مجاهد په خبره د ناړۍ ټوله ولسوالۍ او امنیتي پوستې نیولې او پکې زیاتې وسلې او پوځي موټرې هم ترلاسه کړې دي. طالبان په داسې حال کې د ناړۍ ولسوالۍ زیاته ساحه نیسي چې یا د ډلې د هیواد د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده. ناړۍ ولسوالۍ د پاکستان د چترا ولسوالۍ سره شریکه پوله لري.
سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
دفراندوم سورست
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبری مجله کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسأله څېړو. په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهرې وکړې. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي دي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته تللی نسي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
لسکونه زره اعتراض کوونکي پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وې چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 11,000 تنه راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل نه تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی او څو نظر پوښتنو وښوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمي دی او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. د دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
د ژوند رنګونه
ایته نن چې نه
مونږ شریف الله
شریف الله ورور د تاسو کاروبار کوي
مخ په لوټل دی
څنګه دی اوس وخت کوم کې هغه مصارف څنګه دی کرایې څنګه ده
الحمدلله کړی خو بیا افغانستان د انسان په خپل په دای ځلم وطن د زړه د دې کوم نسته په ځښت دی ته کړیا به کله خپل او تزر ته کړیا به کوم وانای مصارف خو وس مخ په کل دور وای نه وس په وانای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه پس گزارسته کی تمره خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک خو
خدا کو خو تقریبا نشته وړه ولا خلا کوم
نو منه را تخصه شید ته خوراک نو
سلام کورما یخنی سره کړي لوبیا دال چولا پلی مټر
خلک چه خو کې ویډیو
داغه والا خلق ډېر زغره سره کړی خو هي
څوره کسان در سره مصرف دي
مزر په خپل تقریبا مې شپږ ګرونه یبدا کې پنځه مصرف دي یو پلوټ دښت کې غونډه سره وي
یعنی ټول کورونه هم دلته مصرف
ودل ته په کار باندې ښه نه هو بل ځد هم خبر
پات تر وینده زه پوره د چون کورونه ټول غړي په دلته مصرف دي مصرف او دغه کورونه لګښتونه ده پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله دمه کور چلان دی او همه مصرف
تاسو اولادونه لره کوچني مشمن لره څومره دي
تقریبا زه په یو بچا لرم بلور مدا یو بچای ولوري دا بلور مدا یو ولور ته کومه ده خدای رزق رزق رسان ده دا رزق لارو کوي که دغه نه کومه نه خدای پینه کوي
پلان دا شته چې نورونه دي نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت به ټول امدلته وای
ولا پلان مشته مو خپل را شغله چې مدا یو رم بلې در خپل طریقه په صحیح کړو دا ونه کومره زه نه شو بیا ورشي
ټول ورونه دې زکړې کړې کټول امدا سپات شوی
نه تقریبا درې شپې زونی پلاس را سمور
هله لری چې دا کاروبار والا خشي لا وګړيږي
زه مرا بون بچا دی یلا فاصله
مور زنا بل ته خکېږي
هم ها پرمختګ کیږي چې ول چې په دې کې تام کاو هم ها پرمختګ وکړي په پولیس هم ها به دي
اخیری پیغام به ځوانانو ته سم ضرورت څه وي څه ورته وایي
بس او اخیری پیغام دا د ځوانانو دا او چوال په بای تعلیم وکړي که تعلیم نه به سره بل او په ور وونه ګرځي کسب وکړي کسب په دې سره پام ځکه
چیرې مننه علي